او دن کو د مشال دیو پر روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام ومن سلامونه ومنه یې هله لرم چې رو او جوړ به استي وخت شوه یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې د 11 نیټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو ته خبرونه درورو له هغه ورستو یو شمیر ریپورتونه لرو او په روسي نیمای کې به ونځ خبرونه د باختر ستوري هم وی خو لومړی ورزو انیس اجمل د تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره خی اړیکې غواړي امنیتی چارواکي وای چې په جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې ځینو خلکو ته مرجو بلا وخت ده او د سعودي عرب چارواکي وای چې د مکی په حرم شریف کې د کرین د راغورځېدو وجه سخت بادونه وو اوست خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته خیشي نوموړي پرین په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګري سوپې خلوځي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پوښ په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پہ ہنسے سوچ دے سولے دے مذاکرہ تو عمل پیر تے پیل شی پلا کسے میں تو اس پہ افغانستان کی دو طالبان دے پخوانی مشر ملا عمر تے ملی نیوستا دے نیوی مشر تا پر سر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز ہیلے لرن چھ دے سولے دے مذاکرہ تو تر پیلے دے استبا پہ درستی پہ کمیرا شی او زمخ پل منزیاری کی بہم نرمال شی
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان او ټانګ کې د مختلفو پیښو خبرونه مخې ته راغلي دي په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د تیارځې تحصیل په خیستور سیمه کې نن وسلوالو د اف سی 2 سرتیری په ډزو وژلي دي د طالبانو ویان د پیښې پړه منلې ده د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتی چارواکو پرین مشال لیډیو بخنه غواړم نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتی چارواکو ترمنځ پنخته کې سلور پوزیان زخمیان شوی دی دغه سي د امنیتی چارواکو په حواله نن د ټانک په عمر اډسیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشل دی د دې په خپل لاچانه د منلي په کوټه کې په پلشي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپل مقاله وړاندې کوي د غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کېږي پرند دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستنو لیکوالانو مقاله وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا دغه سي د نور هوادونو راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي پانی می قبایلی سیمه افار بنو کې استادان وای حکومت د ډېری مدیره حصے د دوی ترکه نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي 13 ورځې په افار بنو کې د سیمه د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلی سیمو د تعلیم ډایریکټر په مشرۍ کې وغونډه وشوه چې پکې استادان خپل غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کې خو دي په دغه موقع د بکا خیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منځيره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه ده د شلې بچی دی کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخي کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دي کسدو
دا غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایریکټر حمید الله جان بیا ویناوه چې ډیر زربا د استادانو د مسئلې هواروي او د خبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلی سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سر حقونه ورکړل شي افغان لسمشر وای د افغانستان په سنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي محمد اشرف غنی د خبره پرون په ارګي د بشري پانګې د ودی شورا په غونډه کې کړی د جمهوریت ریاست له خوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د لسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باستا اړتیا لري ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی خبرونه د مشال ریډیو نوره د سعودي عرب چارواکي وای د مکه په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سخت بادونه و د پیخه د اجتر مراسم مخ کې وشو چې پکې یو سل او تنه وجل شوی او ګڼ شمیر شوبل شوی دي د ملکی دفاعي ادارې مشر سلیمان بن عبد الله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوې دي. نوموړي هغه دا ویرات کړ چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه، د ټیل ماټې له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 1 پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په سرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړو او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضحه غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپلو فرانسوي، روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر زر کیدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړی کرخینه وسلې لری کړل شي. د خبرینو پای.
اوزن کو خبرونه مولا مشال ریډیو او در شنیس اجمل باندې کول پدې کړي کې بوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د دې په خبره لدی سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې اهم بیا خیشي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. کارپو فضل رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د اوختو توانونو پړوایي.
اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو لاسنا لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه لاسنا لاړه. درېمه استقلال یو بایله.
د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملی کولو امر کړی. او ادبی خبرونه باختر ستوري کې د یو وطن قلم رټولونکو سره لنډه مرکه هم لرو. دا داوه کوي چې شاوخوا 300 قلمونه یې رټول کړي. په دې کې د چا چا قلمونه شامل دي؟
ماته د روحي صاحب د لاس قلم، دا قلم ماته غوتو ترغله، ماته د روغمن صاحب قلم غوتو ترغله، د زیار صاحب قلم غوتو ترغله، د سایل صاحب قلم غوتو ترغله، د افضل خان لاله قلم غوتو ترغله، لایق زاده صاحب خپل قلم را کړی، د کبیر ستوري قلم مې لاس ترغله.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشال ډیو سره اوس اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترګریز وبریدونو تر زیاتې د وروسته ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تما څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به د غبردونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ښې شي. سرتاج عزیز د سرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړي چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شفق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل د وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا سرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند الف مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په 4 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمنی وروسته د نوي مشرتابه په سر لاندې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیل وروسته به په تروریستي پیښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو خبرونه تا غوښته زو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هونن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې لبیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپل خپل مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدایونو ناصر په دې رپورت کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده او همنن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بېلوي.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوي وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټستونزا د لوی افغانستان باندې تپل شو مایدو د ټریټیز او د جنگونو د دغه جنگونو او تپل شو مایدو په وجه موږ نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګړي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان د رسلو سيزون الله سوار کړو. اول چې کم دی یو غټ برخه د پښتنو لاسنا لاړه. دومه چې کم ده دومه زرخیزه زمکه چې کم ده اغه للاسنا لاړه. دریم استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلی لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي چیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان دا اور لیدلې دی د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله ساده خان را لګیا د بچاو بچاو ناری
خدای نور ناصر. مشال رادیو کوټا.
اوردونکو د خدای نور نصر رپورټ تاسو ورېدو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام بر د هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي، او په کار ده چې د لړکی لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورت برابر کړی، راځي چې پګړو ته وښو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دغه هواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کول سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې اتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو نو دی اردو هغه دی د عین د یو آرټیکل نه علي، او هغه عین آرټیکل 255 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شي چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپل جمع په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دی راوست او بل شک پرې خو اردو د شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا او چې څنګه داسي وکړي شي. د پاکستان ریاست یا قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت ده، او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو په کار ده چې هغه تم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست پښتانه، بلوچان، سندیانو دغه سي نور قانونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دی ودی کومونو ته یا د دې کومونو وجوبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دی په دفترونو کې اردو دی په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې مغرګه کې کېدلای شي چې دا کومي قومي ژبې دي هغه ته دی قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوی چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپل قانونو د مورنۍ ژبه د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15360، 15960، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفات ہوگا اور دلے سے.
مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه ایف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګې مشر په مشرې یو دنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موخه د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګې پر وړاندې کې خودل چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
غونډه کې کایولو ریتا د قبایلی سیمو تعلیم څنګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بلو ریتا د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موکا د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څنګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر وخت چې فنډینه باندې امپروومنټ پر نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میز دا ویل چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوی نه کې تعداد یوتیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه د تشلې بچی دی کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پېښې دی پروموشن پېښې دی او په فاټا کې هغه پنځنې ویول چې کوم اپګریډیشن شوای دی هغه دی او دا وست تنخی کې اضافه شوې دی. فاټا تا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکيتا 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دي کسدو یو قسم سلوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن دستون ز سره مخ شوی. ولی بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغس کولونه در پروتو په حال کې دی کوم چې پلرو پرتو سیمو کې حساب شوی
کوم د مسکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول دي پر دې می ریکوست ورته وکول بل د داون ایریا د پداکشن مشل ډې سکول نه پړنګول باندې دی. بل د می اپګریډیشن مسله دو دی لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره دا غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کوم د مشنو د مسایل چې دا حل شي چې دا کلستر چا ته په شاله فند ورکړي چې دا سکول نه په صحیح طریقه باندې دی ویزیت کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موکا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجر دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري رسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز می سره اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې ور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپی خستون زبان دي د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي د مشال ریډیو خبرونه په mashalriyo.com هم اوریدئ شئ. نن ورځ پاړه په یو ادارې کې لیکي چې د ترګری پرځد په کامی اکشن پلان وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترګری د نوغي وستل او فرقیزه تشدد د مخنیوي لپاره لا هم پر دغه پوره عمل نه دی شوی. تفصیل د شاهین بونیر نورو.
ډان ورسپن لیکي دا خبر ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حل زلو د جاج خسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخستل، د مدرسو رجسټریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سخدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقه ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي په دې ورستیو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي درو نیوکه وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترګری مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خبرولو په تور گرفتار کړو. اداریه لیکي داسې ښکاری چې پاکستان د سغدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایانی شروع کړی دي. تفصیل د نساج ملنورو.
ډیلی ټایمز رسپانې کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پر ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. اداري لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هوا داغو کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلمه وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خواته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یو ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سختدریسو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریسۍ داسې فعالیتونه چې پر حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
یونیو بجې شوې د اوریدونکو راځي چې له انیس اجمل د خبرونو لنډیز ورو.
دا پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې باید ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د تیارځای تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د اف سی 2 سرتیري په ډزو وشلې دي. د طالبانو ویاند په خپله منلې ده. دښمني وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو مشال لري او ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتي چارواکو ترمنځ پنخته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانک په عمره ډه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشلې دی. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالانو او شاعرانو خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کیږي. په نیمه قبایلی سیمه فاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېری مدیرې حصے د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. تر اوسه په فاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلی سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په اړه کې د بشري پانګې د ودې په شورا په غونډه کې کړی ده. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د اشتر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل او اووه تنه وژل شوي دي. او پرین د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ. دغسې ځینې مظاهرې په کوپنهاګن کې هم وشوې او په جرمني، فرانس او سپین او دغسې په نورو ځایونو کې هم د مظاهرو خبرونه راغلي.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې نس اجمل وړاندې کول اردوونکو په دیني مې کې ساسل لپاره د بي خبرونه د بختر ستوري حمله رو خلملې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپان په خپل ادارو کې سره غستي ریاض مساخیت توکش.
نن د پاکستان زینې د اردو او انګریزي ژبو رسپان خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. د غلړکی جنگ رسپان وايي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دوانو غاړو په پولا کلکېچ کومول سره اتفاق کړی دی او د هندستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوی ته باور ورکړی چې هندستان براتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپل خاورې هندستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوي کوي. اداري وايي کده هندستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندستان په خپل د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوانه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګری ملتونو غونډه کې را برسېره کړي ځکه چې د دینه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکېچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تشه زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپے 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته اکړه چې د تیلو نرخ کمیدو फायदा عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دینه هم زیات شوي ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ور سره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ور سره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزان بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ور سره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منسوبې شروع کړي او لسته د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه ریپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نو بل خوا ګارډین ورسپانې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله لیکلې. د دوه مقالو غټې برخې له ګولیا سور
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنی ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریځۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریځه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجله لیکي زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجله لیکي شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورسپانې د خغلی کرزی د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سندي کتلی او داسې رپورټونه هم نه دي کتلی چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزی چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری اجانس له بیلابیلو هیوادونو اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې پر دې بحث شوی چې د دې پناه غوښتونکو هرکلی کیږي او کنه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څو پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. تفصیل د بوروال کاکړ نور.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه دا غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پناه غوښتونکو د لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د اجانس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپای ټولنې د دې وړاندیز لمخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته پناه ورکول ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دی لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د په وینا د نورو لخوا تپلسوي پریکړې به ونه مني. په ډنمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان لاري هنګری واته تر اوسه 1,15,000 زیات پناه غوښتونکو ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د زورولو لامل پر دې هیواد کلیک نیوکه هم کیږي.
د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمنی شپیگل مجلې ته ویلي چې د هنګری لخوا لپنه غشتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره هر څه
تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مچل ډیو خبرونه ته وګورئ. اردن کو سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسي د سیمې د بے وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ شالونه کالی او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیا خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیر ورځو سید شریف کې دغه زنانا څلورم سنټر اهم پرانستو وکړه چې تفصیل یې د سواد نه د مشلډو خبريال نیاز احمد خان نه کوي.
سواد سید شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوی شیان په خنرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څنګه پرانستې په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سواد کې د خراب حالاتو وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر قبل گالوچ نوی کلی پیزاباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پر رستې پیسلو کړه. دوی سره سکم اتلس سوه زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا هغه ما ده لاسو کار لور کړل هغه وجه دا چې ماشین ته خو هر تړی کېږي سړی هم جامې ګنډلی شي او ښځه هم جامې ګنډلی شي نو چې سړی یو کار کولی شي نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نماز د دې وجه دستکاری له زیات اهمیت ورکو او دا غي لینکس می جوړ کړل دا مختلف ایگزیبیشن په ترو باندې مختلف په ویزټس په ترو باندې یوی زنانه په کور دن نه دا 20-15000 روپو پوری مال کار کړه دي او کای هم وسم زم تر څه اورډر شې دي هغه پراته دي.
شما و کشنه سنټر کې یو مشر زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاون می نشي کوي ډیر په بیوسۍ کې می ژوند تیرې دو دلته راته اوس د خپل مهنت پوره پوره رقم ملاويږي
خپل کار کوم خپل وچو باندې می تعلیم مو کو هغه می خپل په نوکروم کړل شکر الحمدلله زما خاون بالکل بیکاره بی روزګار دي او شمه ز شکریا دا کوم چې غټ نه زو میدان تکرمه هغه ما سره ډیر هیلپ کو او زه ډیر زیات خوشاله کوم په دی باندې چې زما کاروبار ډیر لوی شو ډیر خوښ شو اوس چې دی نو زی ماته 50000 ملو شي ماته 60000 ملو شي ماته 1,00,000 ملو شي نزه په دې شکر وباسم.
د پیزاباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنې کې مې هاون به ترکه شوه دی لیور د کور وستم او د خپل بچو په خپل خصمانه کوم سنټر نه راته لوی فائدہ ده.
حاضر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دم کو بار نه شروع وته نه بار زوته شمه الته د پابندی ده او حاضر کور ته وډو کور کې کو واپس سره راوړو د خو هم غاز ما خوان هیڅ پته نه لګي د دوه اړه ما شمانان د دوه خرچه ارسم لکه پزما په سر دی پلار مين غریب دی او وډار دی او یو ورور مازور ده بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا ده او لیورم د کور راويستي ما
د بیوسه هنرمندو زنانو مرسته کون کی دغه سنټر پرانستا په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامي اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی ویل چې زمونږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته ولې د دوی مرسته کول پکار دي.
حکومت هغه څه توجه نه ور کوي. زه ډیر افسوس تر دا خبره کوم چې کاش زمنګ حکومتونو د خپل قوم د خپل نسل زمنګ کم پوتنشل چې ده اغه له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه رسو د اغوی دی طرف ته اوس په صوبای لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشہ سید زیاتوی چې په سواد کې داسې په زرګونو بیوسا کونډې او ناواده شوي زنانه موجود دي چې ډیر په بیوسای کې ژوند تیروي. د زپلې شوي سواد د زنانو ژوند ښه کول لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د تاریخ پانا
دارا د سختو خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاوکم یو لس پجی.
اوس هم یو اونیزه خبرونه د باختر ستوري لرو. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیاسي، علمي او فرهنګي شخصیت ارواخاد عبدالهادي خلیلزی په یاد جوړی شوی غونډې ریپورت د یو وطن قلم راټولونکو سره لنډه مرکه او په ترنم کې غزل زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمي او ادبي شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا بل داس یو ځوان سره لندشان مرکه ولرو چې د وټولو لیکوالو د قلمونو پر راټولولو یې پیل کړي او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په خکلي ترنم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسي، علمي، ادبي او ټولنیز شخصیت عبدالهادي خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بیساري خدمت کړی او کابو دوه میاشتې وړاندې لدی پانی نړۍ سترګې پټې کړې. تېره اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواخات په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزی غونډې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانونپوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکي وینا کې استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتگار وګاڼه.
یوالن وای د تیر دویان یادونه لري او ولس کلتور غنی کوي. باندې اساس یې ګڼ دومره مینوال راټول شي وي او د خلیل زی سره بیا تازه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې دارواخات خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک چې منځنۍ یوازې د یوې کورنۍ، یو منطقې، یوې سیمې، یو ولایت پورې تعلق نه لري، نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده، هغه ټول منظر غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کال وړاندې د ارواخات خلیلزی د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه د 100 کال پورې د کنړلو د مراخان په دسته کې زموږ استاد په شانې شبه یې موږ ځوانان ماشومان هڅول او د هیواد د خپلواکۍ په جشن کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لائق ارواخات خلیل زی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواخات عبدالخادی خلیل زی په 1314 مریز کال د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 1294 کال د چنګاغ د میاشتې په 16 نیټه د پیښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې، چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه، او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناف د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواخات خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر 1400 پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر 1200 پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزی چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو پر راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، کدا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا 12 کال کې چې ما سره دا یو فکر پیدا شوه چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره در لاس لیکي، یا د هغې خواهی د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا 1383 کال چې 30 کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې وه. هغه مال زه په دریم ټولګي کې وم، او دا مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي راسره تر دي.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي، او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه یې واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به یې راته واخلي.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی دی. دا قلم ما ته ګوتو ته راغلی، ما ته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لیکه، د ساحل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لالا قلم ګوتو ته راغلی چې ما ته یې را سپارلی دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلي چې تر اوسه پورې به دې څو سوه قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنې ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا 300 خوشا 350 قلمونه رسېږي، چې دکې شیپار، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. زه یو بنظیر قلم لرم، په 1300 کال کې افغانستان ته راغلی، او د افغانستان دغه وخت نخان پیدا دولتي او نیټه پې لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به را رسېږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کړې، هغه به کوم قلمونه؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنری پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې ته څو درجنه قلمونه ته رسېږي، دا قلمونه ته مې ډېره تلوسه ده چې ترلاسه کړم، او ازما د نندارتون او د کلکسون یوه برخه وګرځي.
نورزی صاحب، دغه د قلمونو نندارتون چې تاسې په راتلونکي کې په نظر کې لرئ، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولي دي چې په هغه نندارتون کې وړاندې کوي؟
هو، به چې ما یوه هڅه کړې ده داسې که خدای مې پکې بریالی کړي، دا په کلاسیکو، په منځمهالو، پوسټ مهالو شاعری کې یعنی قلم ذکر چې شوی قلم چې اچو په کم بیت کې دا مې دیو کتاب په شکل راټول کړی او هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي دا کتاب په پای کې دا سی په شمه خوري کړی که خدای وکړي چې قلم دې مینوان نه پېمات شي او چې کله د نندارتون پرانیزو او د قلم نندارتون ورکو هغه سره انشاءالله د کتاب هم چاپو چې دغه کتاب هم خلکو ته لاسته ور ورسیږي او له نندارتون نه هم کوي سفایز وخت
هغه مشهورو شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلي دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ داسې په پام کې نه لري
دغه لیک خو هغه چې ما ته راکړی ورته مې ولیدې چې زه تاسو دغه کوم قلمونه چې ما ته راکړي یا کومه مینه یا کومه لورونه یا باور مو په ما کړی زه د تاسو ته سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلی دا په دې معنی دا سند بر کوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې د دې نه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړ کړې د قلم لپاره قلم کاروان د قلم پیغام نندارتون او کلیک شو ما د سی فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مو سره خبروم خو دا نندارتون لپاره به بیا کدا عکس پور کوم نندارتون بلګ ضرورت شي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه سند په تور دی پاڼه ته خېجوم چې د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سي د قلم راټولولو تند دی ولري کنه ته یو ځینې شخصي
یو مېرمن مې د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډیره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای کول له دې سره یو ځل وینم له دې د کلکشن ګورم سړ ډول قلمونه ټول کړي سړ ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګار کې درته ویلای شم دا ثابت سي ډیر قیمتي قلمونه لري پایمانه چې زل ارم زما به ډیر ګران نه خو زه چې لارم په پایمانه به ثابت شم نه ثابت شم سره دوله دوله سپینځل ډیر ګران قلمونه دي چې کای سره به وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکاره شي
ډیر مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوند دی اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم د نقیب احمد تل په خواګه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو
و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم عشق دیران واخست عشق دیران واخست رومان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست سړکی وهی ماز زړه می هغه په سیناری وهی درد را ته پری خو ده درمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست آ پختون جانان می د کعبه غوند سپچلو سنگ پزړ سپین لکه ایمان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ چې د لندیو یا قربان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.